احمد شبریم د ازادي رادیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوي. د هرات ښار په څنډو کې پرون جګړې وې. د کورنیو چارو د وزارت ویاند اوس ادعا کوي
کار اطراف د طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو، ډېره سخت ماتې وخوړه.
چینایانو د طالبانو پلاوي ته په روسي سفر کې څه ویلي؟ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دې کوي چې موږ د تاوتریخوالې لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن
یاست. د نورستان د کامدېش د سیلونو تازه حال درکوو.
زما خپل کور او بل زما د یو تر لور ترځي بیا دوه هغه لورګانې هغه ورکې دي.
تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو چې وروستیو جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کړی. تر هر څه مخکې خبرونه. نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وخانده. د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې په لسکونو ملکان ټپیان شوي دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتو نقشې او علامې په روښانه ډول پرې ښکاري. د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتو پر دفتر او ملکی کارکونکو برید د نړیوالو قوانینو په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي. یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپیژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نشتې دی چې شاید د جګړې پر مهال ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسکونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په واسطه ویلي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو.
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته سیرمه د ملکی وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لار اچولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید تر سره شوې ده. دوه ملکی وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 خزيات ملکی وګړي ټپیان شوي.
د یعقوبی ولسوال اکبر زدران او نور سیمیزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبريال سره په خبرو کې د حمله تایید کړی او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي وردو دوه سرتیري هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یو مان چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یو اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتون کې دي او یو ټکسي چلوونکی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارته زراعت سیمې د تیلو په ټانک کې شوې ده.
تانوس علت عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي، خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالروف لپلار حاجی نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي.
شاغل نبی هم د خپل زوی برمتنیونکو په دې برید تورنوي. د محمد دبی پر موټر تیرونی هم د مان چاودنه وشوه چې په نتیجه کې درې کسان مړه او شپږ نور ټپیان شول. عبدالروف له شاو خلاصو میاشتو راهیسې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکو په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران ټپیان کړل او پر یوه بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووژل د پاکستان روحیه نشي کمزوره کولی. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي وو چې په دې پیشه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وویستله او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د ترکی په جنوب کې لتیرو دوه ورځې راځي د اورلګېدو دوام خلک له لسکونو کلیو وټلو ته مجبور کړی دي او هوټل نه هم په سیمه کې خالی شوی دي. ترکی چارواکي وایي چې مدیترانه سمندرګي ته نشته لا بیا په زیاتو سیمو کې ورونه لګېدلې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په 14 ځایونو کې ورونه لا هم بل دي او نور مړه شوی دي. انتالیا، مرمریس او موګله هغه شهرونه دي چې د راپورونو له مخې د اورلګېدو تر ټولو زیاتې پیښې پکې شوې دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه وو ولایتونو کې د اورلګېدو پیښې شوې دي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا تودېدا بلل شوې ده. روسي خبر ده چې د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس ته مثبت مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روان دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او متحد ایالات د 14 چلای مډالونو په ګټلو سره په دریم مقام کې دي. که څه هم د اولمپیک سیالۍ سږ کال د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون ټوکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د اولمپیک د دوبنۍ سږ د اولمپیک سرشنۍ لوبې د اگست تر 8 نیټې پورې په ټوکیو ښار کې دوام وکړي. اساجی راډو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپل حمله ته زور ورکړ. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو پر صحابي دفتر ډز وشو چې په نتیجه کې یو ساعتونکې ووشل شو. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حمله په شاتم بولې او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډیر شر بدلون راشي. تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر گزارې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د گزارې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگران.
د هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمن دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتي ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پرې لري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او مساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام ده چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړ توګه باندې اوس لپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او گزاره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د گزارې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیه ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په اتمه نیټه د ملګرو ملتونو صحاوي دفتر په یو برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیر کړه. په تیرو څلورو ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همدارز د تخار ولایت پر مرکز تالوقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت ماته ورکړل شو. همداراز د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نږدې پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. ان شاء الله په وضعیت کې به خیګن راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بارې د ملکی وګړو پر اوګو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمیر هم د روان 1400 کال پایله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 240,000 کورنیو تلور شوی. د دې وزارت د اټکل لمخه په دې موده کې د کورنیو بې ځای شوی ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د وروستیو جنگونو له تیزېدو سره په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لسکونه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. ایران او چین د طالبانو استازو ته تر دغو فتوحاتو وروسته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دې پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي. تاجکستان یې اندېښمن کړی. ترکمنستان او ازبکستان بیا رسما خپل دریس نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد څخه اور
جدی اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي. که چېرې دوی د جګړې له لارې قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو، او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې صفحې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن ووځي.
هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکړي.
د دې شبر پر د دې د تاګور اتاک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوا نه مشخص او اهداف لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د دې چین ته وګورئ، چینایانو په ډیر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالې لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو، او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وباس. داسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بلور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد ته کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغی شي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپل تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغه سې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراته کې جدي ونډه درلوده، او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغه سي موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسیدلو په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې، هلته د سفیر لور اختطاف شو، په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو او د دوی کورنۍ امنیت تضمینوي.
هیواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوه مرکه کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وختو، اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسوله. که چیرته خبري داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابروي؟
همیشه د دې فرصت تاسو هم کاری وو، موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډي هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرسته وغواړو. دا چې دوی څومره مرسته کوي موږ تاسې لیدلی دي، متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي، موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی د خبرې سلیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دوی باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
له ګران هېواد نه په مننې په یوې خبرتیا پسې د نورستان سیلونو ته مخه کوو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په نورستان کې د تیریونی سیلونه د نورستان کمبریش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکو وای خپل خپلوان او کورونه سیلاب وړي دي. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وشلي د دریو جسدونه پیدا کړي او د نورو په لټه کې دی. دی وای کلی ته د کومکی وسایلو رسول اړین دي. د هغه خبره چې زیات کسان د رنگوشو کورونو لاندې پات شوې دي چې د هغو لپاره وسایل پکار دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش وسیدونکو دی. خو اوس د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نور خپلوانو کورونه اوبو وړي دي. تر اوسه یې څو جسدونه راویستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغه کې یو ښځه موږ نن پیدا کړه دلته سرګانو کې مخصه، یو زما خو خورزه وه او هغه پیدا کړه هغه دلته سرګانو کې خاصله، او زما خپل خور او بل زما د یو تر لور ترز دوی بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړي هغه خاصله. هلته یو سل اتیا کسان ښي تقریبا دومره خلک مړه دي پیدا یا کسان راایستلي دي.
غوی کومکی کسانو وسایل تازه تارته زکه د چې هلته زیات کسان د خټو او تی ګولاندې شبي او به درو وستل شي.
الله کی هغه دی او ته زه ور اخلاص کی دا کورونا خالل شي چې وړه خلاصم وړه چې چې ته خټو کې دنه پروت دی او بو کې دنه ولاند خلاص چې څو لچاله چلتا داخل شي او خلک راو او څو زما خیال دی چې دغه تا یو سپاټر دغه دوه سپاټر دی هغه وړي دي سلو موټر چې دی انده ولا هغه وړي دي سپاټر وی چې یا بل څه طریق باندې دغه دن خلاص
د نورستان چارواکي به وای چې سیمیتې د سری میشتې کسان لیګلی څو د تلفاتو کرش میره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شو ته مرستې ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم لسین څخه درابستلو او تریتم کسانو د شمیري پاړه ازادي راډیو ته وویل
اخرنه ارقام ده چې تقریبا شپږتونه تر پنځه شپږتو پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا د سی اټکل دغه د چې یو څلورتیا نفر تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورسپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډا کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 2 لسیزه ماموریت کې د دوی د همکارۍ او قربانیو په خاطر د ځانګړي ویزې له مخې امریکا ته لیږدول شوي. د هغه په وینا تمه کېږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډېر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو، د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوي. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د پنځمې په ورځ په کویت کې اول ته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالاتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو ترڅنګ کار کړی. د دې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالري لایحې له مخې دغه افغانانو ته به 8000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500 میلیون ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې نامنی زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نشو پرېښوده تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2000 کال په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او پروختیایي خدمتونه جدي فشار راوړی. رولی فویب همدارز لیکلی د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکی وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې رولی فویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړیدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په 2 وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه او نقیص څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حمله د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستانی چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبه ورځې د برید چې 2 چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د 2 اونیو مخکې 14 چې 9 چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولای. د چهارشنبه ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستانی پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوی و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې 2 ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې 10 میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا 2 اټومي ریاکټرونه پروان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برکو هستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یو تخنیکی عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبي سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوې دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پارولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خصوصي سیدونکو په وغونډ کې د طالبانو د بیان د هغه غشتنه وغندله چې ویلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سولې د شخصیتونو او ډلو په فکرونو ناراضي، بلکې د سولې لار داده چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي. څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویاند او د مرکچي پلاوي غړي سویل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي وو تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه وي ورکړي. نور حال پرې راپور کې
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانیو په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړی دوی چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت بو وسله پون ځکه کیږي د یغه زپ کلاک ټکی غندنه کم بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسمشر په نمائندګی چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا او بیا د طالبان رشی بیا د میسر جوړه رغه وکړه. په قانون په اصول چرچی میګ ډیر وخت نه هغه ته تګي وږي ک بیا نرسی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي آژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سرته ورسوي ځکه چې اساس هم خلا ده او په څنګ کې د په استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته. خو نور هم افغانستان د بحران لري ته چې شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول اموزي او په ځان کې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لسره وړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او تر پخوې لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکو کمال وای کنيزان ته هرڅوک جذبيږي باید قانوني لارو جذب شي.
خو خبره ده غوډه چارسو کوي انتخاباتي طرف نه یو سولي طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بده ځای د مرګین د داخلو شي.
مدني فعال حمید الله وای په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله ناراضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استپا سره نه جوړیږي او په افغانستان کې راتلای شي، بلکې هر څوک باید روشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل تغاړه ورکی ترسو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بیسوباتۍ څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیان هم خوندې نشي پاتې کېدلای. حکمت دانش وایي کچیر افغانستان سوري شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پرمختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري اول ولي.
دا سجرډو پر روان خبرونه کې وډاندې 25 خې بحث لرو. دا بحث تر دې راڅرخي چې روسي جګړو د افغانستان پر اقتصاد څه ډول تاثیر کړی دی. کوم مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو 8 بجې او 10 دقیقې دی لاند خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ناتو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر بریف په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې. یوناما په یو بیان کې چیر ماشام خوشو ویلي چې په دې بریف کې د دوی د دفتر یو پولیس وشل شوی او یو شمیر نور پولیسې ټپیان شوي دي. تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسم او د حملې په ترڅ کې د نمانځنې پر مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وشل کېدو او د لسکونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي څانګې مسؤول رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یو ماین چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي چې څلور یې د یو اختطاف شوي ماشوم عبدالروف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان په دغه هیواد کې د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګیدو دوام خلک له لسکونو کلیو وتلو ته مجبور کړي دي او هوټلونه هم په سیمو کې خالي شوي دي. د ټوکیو د اولمپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا وایروس د مثبت مباریدو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره روانې دي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پنځه دقیقې بحث تموز اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربیره سوداګریزي او اقتصادي چارې هم ټکنې کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزیتي بندرونه ونیول خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چارې په عادي ډول روان دي. په دې ونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنۍ حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدي او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي، تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغو ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږیدل یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته و. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی، فعالیتونه لک شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې ونی کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلمه عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو لسانات نه به پایل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چاري او څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
السلام علیکم صاحب، زما سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم صاحب.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه مطرح کړه که تاسو اوریدلی وي هغه دا چې د غوروانو چارو نامنه یو څه اغیز کړی ستاسو پر فابریکو باندې.
بله، بدون شک نامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزها و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت درآمد، نه تنها که فابریکات زو و آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و در صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بحث افزایش قیمت ها در میان میاد و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه بدون شک سر و صدای مردم مبرم حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات از اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی نامنی ها و جنگ های اخیر و از طرف دیگه مشکلات که در مرز ها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرز ها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم دیگه ایجاد کردید و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختیه سر. کالاهایی
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه چون ما نمیتونیم امروز از اینا بله. مارکت رقابت بکنیم.
و دا محال هم ده اوسپنه دی ویل کولو فابریکه چه تاسوی ده تولن مشریق پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د غوروانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دوی وایي چې دا چارې په عادي ډول روانې دي. اما تاسو وایي چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوي دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روانې دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خوا کوو آیا اوس هم په ورځني ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتني ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم اما مهم سر بحث فابریکات زو با هم خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه زو با هم در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرون وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم نه تنهایی که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم به موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد، اینجا هر فابریکی ما الی 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود را متوقف ساختیم، به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیان که در داخل است و اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث از این شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توسپین بولک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه، یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم، یعنی در کل مواد خام قیمت میبره و قاچاق صورت میگیره، اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها، خب شما میفهمید که در مسیر شعاره ها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره، یعنی هنوز هم از باجگیری ها و چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
اختیاس روستا اتمن تاسو را نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استیدیو تا وصل شوی دی. دا میلمه مو دا شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دا غد تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو چنگ روانی دی او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته اختیاس بشاره وکړه د روانو ناامنۍ په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندېدو څه اغېز پرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو محترمو مینهوالو ته د ازادۍ د غږ راډیو او د نړۍ د رښتیا سره چې زما ډېر نږدې دوست او ورور دی، تاسو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او تیر شوی اختر دې ټولو مبارک وي. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاراش موږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدي فابریکې لرو چې لاغې جملې نه خوشبختانه 10 تر 15 پورې په فعال حالاتو کې دي او تولیدات لري، او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کړو تر 2 شپېتو قلمو پورې دوایی زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې دننه موږ تولیدات کوو، او خوشبختانه چې هم له قیمت لحاظه او هم له کیفیت لحاظه ډېر ښه نتیجه لري. او مثلا که زما په خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نو زه اول خپل د داخلي مصنوعاتو ته په مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو را به شو ستاسو سوال ځواب ته، بالکل همداسې ده څنګه چې رښتیا صاحب ورته اشاره وکړه، نه تنها په زو آهن په سکتور کې بلکې زموږ په سکتور کې هم چې تولید دی د درملو تولید هم ډېرې زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته وم، مثلا کته یو پاراسیتامول شربت بلته جوړوي، نو پاراسیتامول کته خپل پاراسیتامول شربت له ملک راوړې ناغې د پاره تاسو باور کوئ 3% یا 5% مالیه او محصول، ولی کته د پاراسیتامول خام مواد راوړې افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته باور کوئ تنه 0% د خامو موادو مالیه او محصول. دا په دې معنا چې د خام موادو محصول تر پاخه موادو زیات دی، نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي. بیا زموږ د درملو په بحث کې چې د مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده، حالان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بالخصوص همسایه ملکونو کې یا هندوستان کې چې هغې معلومات لرمه د هغوی د تولید
یو بخش یو جمن غړی ما معلومات را سره شته هلته از دوی 0% ټکس د را مټیریل یا خامو مواد لپاره البته په هغه کې د درملو په بخش کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کېږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت هغه حمایه چې کومه ده په هغې شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان و یا مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکاتو کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغې ته باید په اصطلاح برتریت ورکولی شي حتی اولیت ورکولی شي حتی تر 50% پورې ورته یو هغه هم تعین کړی یو لمټ هم تعین کړی د نورو هغه نه قیمت هم و موجوده آیټمونه نو باید خریداري وشي. ولې متاسفانه زمونږ په بخش کې تر اوسه پورې دا قابل د تطبیق نه دی او تطبیق شوی نه دي.
ځاځی صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زموږ او تاسو غاغوري د اړتیا صاحب غاغوري دوی ته څه وایي مجموع کې داسې اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت هم داسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ ژوبل به رامنځته کیږي نن حتمان تاسو د یوناما راپور کتلې دوی ویلي چې تیر شپږ میاشتې ډېرې خونړۍ وي تیر کال همدې مودې ته په کتو دوی وایي چې 50% نږدې مرګ ژوبل زیاته د ملکی مرګ ژوبل خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشه جګړه دغه سی بد اړخونه لري. دغه د تولید په برخه کې تاسو وایي چې 280 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدېږي. افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړې ادامه پیدا کړي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي. څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو غږ د محلوري دغه روانې جګړې روانی تاسو له څه لارو چارو کار اخلي چې دغه خپل صنعت جاري وساتي حداقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې له کمښت سره مخامخ نشي؟
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړه. ګوره په افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده او خدای دې نه کړي پنځمه صفه موسیقي ملکونو کې پیدا شوي خدای دې نه کړي چې افغانستان تم راشي. تاسو وګورئ هغه نه شی چې په افغانستان کې همیشه موجود و شاټ نه شو هغه دوا وه صحیح ده. قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاټیج و او هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زمونږ ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې ځک شو. ولې په مجموع کې خوشبختانه ممتازه به یو مریض هم داسې نه وي په ټول دغه یو نیم کال کې چې دغه په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوی دی په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دوا نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي وي. را بشو داخلي مسنات خوشبختانه هغه مهم اقلام چې د بهر نه راتل مسال در کوم تاسو ته افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی وی سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه مونږ 4-5 فعاله فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې مونږ یو ته د مسالمو حکومت ته هم یو ته اقلام زمونږ ما چې 200 اقلام قلمات را تکولای شو چې مونږ هم مسالمو حکومت ته دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خو زه په خپله خوشبین یم ان شاء الله هر څه به چې راځي که هر تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان به نه وي ان شاء الله پکې زیات ولې نه اتمن تاوان به وي ولې زیات تاوان به نه وي د افغانستان خلک باید زیات هغه اوسېږي خوشبینه اوسېږي د حالات ته چې روان دي په دې وطن باندې د تولید په بخش کې بل خصوص د درملو په بخش کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې مونږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کیږي بلکې 315 به کیږي تر 350 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې مونږ ان شاء الله ورځ پر ورځ زیاتیږي دا به نه شاټ کیږي بلکې کیفیت لحاظه او قیمت لحاظه به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا زما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازې سب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورکړي چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی چې چیرته لارې بندېږي بندرونه بندېږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته. زازې چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د وسپنې د ویل کول په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي که هغه خوراکي توکي دي او یا هم نور اولیا یا لمرني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي؟ دا خو داسې برخه دي چې سیاسي نه دي، ټولنیز او اقتصادي دي، او هر څوک راځي هغه ورته اړتیا پیښوي. تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي، هغو کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنې لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لومړني مواد پیدا نشي؟
ډېر مننه. پیپینن در کل میفهمم به مردم افغانستان یې پینونه بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه. قسمی که اگر شما باید داشته باشین، سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد، سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست که بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شود، او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که اینا 600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تمام ذخایر استراتژیکی که اینا داشتن و اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفه را کنترل بکنن. به می شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان حکومت طالبان میره و حکومت جدید به روی کار میشه، تامیل از که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم، با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیدانیم و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که قسمت ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتانند نظم بازار را برهم بزنند تا سر صدای مردم برای و به یک نوع حکومت زیر فشار بتانند، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود، خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې؟ سوداګرو ته څه کول پکار دی، یا هغه کسان چې له بهره واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دي، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر راهی ممکن، چی در بخش تولید داخلی باشه اینا آماده هستن که تولید بکنن و چی در بخش واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمانای آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچین شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی میکردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل برای زنا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در این 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینید که این بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله و بخی پختنه هم دا و چې دغه بندرونو چې سقوط کړی هلته ویل کېږي چې دغه چارې بیرته عادي سوي دي، که طالبان هم پکې دي. مثلا سپین بولدک په شمال کې څو بندرونو چې ونیول، دوی وایي چې د څو ورځو وقفې نه وروسته دغه چارې بیرته شروع سوي. ریښتیا هم تاسو ډاډمن یې چې دغه د وارداتو چارې په بنادرو کې عادي سوي دي؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز مقطعا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشور همسایه می‌پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشن، اما تا هنوز برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید همون نقاط استراتژیک که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور از میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و این گپا، این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد، افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت، باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره، و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن، و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات عرضه میکرد.
بله، به همدې لاره کې تاسو چې دا سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونه د کمې شیبې پاتې دی ورزو زازي صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازي صاحب، تاسو څه فکر کوئ څه کول په کار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنیو ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولی هغه مشکلات رفه شوي دي. اوس یو تعداد زیات زموږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه را واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد، هر څه چې وي دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي، او ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپل هم پرون درې کانټینر را داخل شو، نارمل نن کابل ګمرک ته راوځره وال ترکیږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه دی، افغانستان چې کله جوړ شوی دی موږ تاسو همیشه یو مصرفي وادیو، او خپل نه تنها په درملو بخشه کې زوایم چې تنها په درملو کې موږ نوې کیسه ده په استلاې وارداتي مول کې مصرف کوونکو او لاسه صدقتل داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو کې دا بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خپل فایو ولې په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسې ده که چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتی کړی ده یا ښه ګاونډیتوب نه دی کړی، یا را سره سیاسي مسایلو باندې سیاسي غیر چې تجارتي مسایلو کې باید سیاست داخل نه شي یا سیاسي استفاده شوی ده زموږ تجارتي روابطو نه، بیا هم افغانستان خلک ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات د تشویش وړ خبره نه ده.
بله، زازای صاحب، دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولدک ده په شمال کې څو بندرونه وو، له دغو نه اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل، از ما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولی دی او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغنه دي، ډېر مسلکي خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کړي، بس په موټر باندې یو ټکس لګولای دی او هغه ټکس به ورکول کیږي او بل اخره یعنی ممانعت نه ده شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدي خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فورمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خو ځان ته قانون لري، طبیعي خبره ده چې ته وبېرته راځي او ګمرک کې به عمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبیعي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي، او زه فکر کوم هغه دومره غټ رقم نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په اجناسو باندې په قیمتونو باندې واچولې شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې موږ لارې ازادي وي، تجار ده که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجار ده هغه سیاست سره کوم مستقیما هغه ملری اړیکی نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو لپاره د خپل خلکو لپاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیا برابرول دي او هغه لپاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي چې زه په دې شرایطو کې
د
افغانستان د ټول تجارتو
چې ډیره ډیره مننه
د زړه نه کومې مننه کوم
سلامات اوسئ
واقعا خپل وطن دوستي ثابته کړې ده او
آزادی راډیو خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له آزادی راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.